ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده مغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته نه وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برت روغ او جوړ صحتمند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له پښ پر معلومات تر لاسه کو نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پیپر سره کیا وکړی او یو څه زده کړی. خوږه ګلری زده کوونکو په تیر ورځ لوست کې مو راوتاسو مېرمن نازونه توخی او پیژندل د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې او په دې لوست کې مېرمن نازونه توخی څوک وایي څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو او پیژنو چې دا افغان مېرمنه څوک وایي څه ډول شخصیت وو او څنګه کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو نو زده کوونکو مکه له دینه چې تاسو دوست پیل کوم تاسو ټول قدرمن او پجز ده کوونکو باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانن سره نوٹ کړئ. خو راغلی زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځوز مرسته تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه سره ور شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادی او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ځو کولیز د کوم کوستاس د توجه په هیله يم راځي چې او پیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوندلیک نوموړی یو افغان شاعر لیکواله او فرهنګي فعال و چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ځکه چې قدر منځ ځکون کول ولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغان شاعر لیکواله او فرهنګي فعال و چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوی سیره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. ولو چې مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال وو د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یو کول سپای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو اوس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې توصف وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د شوزو د غاش په منکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللې زده کوونکو میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جبرو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او فوهه خوږه او ګلالۍ زده کوونکو عائشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو عائشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکول سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرونو څخه وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغانی کلتور او تاریخ د ودی او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دارا لوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودی او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم محل کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کوه، په هغه محل کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای شي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرانو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کول، نو په هغه وخت کې دیول چې عائشة کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرونو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپلو افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشة دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبې یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې تر څنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوې ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې لولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشة دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشة دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشة دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی، ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشة دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپېوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشة دورانی چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې له دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشة دورانی مرګ او میراث لولو. عائشة دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادېږي. یعنی میرمن عائشة دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د ګو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشة دورانی په 1902 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشة دورانی په 1902 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشة دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشة دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخه ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشة دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشة دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشة دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشة دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله من شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو برنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وګو جوړ صحت مند او سجه د صحت چمه بو بدن می درنو ګللی زکون کوله که سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند به پښ پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کوله که سره چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست مرمن عائشہ دورانی اڑوند وو د هغه د ژوند اڑوند مو پښ پر معلومات په وسل نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو لپاره می هم د اسې د زړوري اثر او افغانې مرمن اڑوند معلومات چمتو کړی دي. هله من د این چی د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع ملالی میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالی میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالی میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالی څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالی څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اوو اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندانه سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل سوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط پنځه سوه افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمۍ ژوندي وه او نیمۍ هم ټپیان و او نیمۍ هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه سوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گزار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې گل گلاب و شرموینه که په میوند کې شهید نسوی خدایی جلاله بیننگی ته دی ساتینه. دغی چه کولو سره په دغه شیر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لویدلی و هغه مورال په دیس ډول سره راپورت سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یلغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدانه څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه چې رالیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی وو کیسه وکړل چې ملاله یې په خپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریس په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکالچا سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغلله سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یو ځوانه پیغله راغلله سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص بل. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص بل. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب وه، پشین وو، چمن وو، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډیر زیات خوشحاله سو. د ډیر زیات خوشحالۍ له امله څخه د هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شئ واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
مونږ په عشق لاسونه جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالونا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا څنګه ډکل سالو همرل مين ډاک دل تزړونا دلته څنګه ډکل سالو همرل مين ډاک دل تزړونا مخبول کو تو د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محلونا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا
مست او تپاندا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو وچو دختو وڑ ولی دی موجونا مک دغر پو چانو نچ ولی نخترونا مپو وچو دختو وڑ ولی دی موجونا مک دغر پو چانو نچ ولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالو